درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، ومو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا ډنډر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 24مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې واده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې، چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه شوې شیره جوړه شوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات ور ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپل نبات و ساختمان چشي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد چې کله دی انتقال ورکوي، په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختې لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تیرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چشي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات چشي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس رازو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر، دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توتي یا توت زمینی چې ورته ویل کېږي، دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاوېدونکي ډنډرونه دي چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاوېدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پېچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پېچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پېچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پېچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې رازو لرګین ډنډر، که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی یي، هغه پر منځ یې څه کو؟ قطع کو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته، د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم څه کوي؟ مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې رازو د لرګي برخې ته، د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري. او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لیږدول کیږي. ورپسې رازو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یو دغه یو ډیره پخوانۍ دغه را واخلو درخت را واخلو، هغه کې دغه برخه په ډیر اسانی سره موږ نه سویدلی. مګر کچیر یو ځوان درخت موږ را واخلو یا لرګین جوړښت را واخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډیر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایی مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټې وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل، چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټې قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټې وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي څه شي کېږي؟ پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه، د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه. وایي پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري، او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی. موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې ده دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري، چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لري، لاندینۍ طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندۍ ده. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چیرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو، چې د هغه په واسطه د مواد انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ، یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغې رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازی رګبندۍ چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به چې سو ورسره اشناسو. او موازی رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې ده خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنۍ برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوي وي. ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پدې هله چې ټول به جوړ روغ او صحتمن بیاست شراغ لاست اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې سفر کې کې زموږ سلرم سفر کې دی موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او به پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلویښتمې صفې څخه تر پنځه څلویښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او در نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دی یا هم سوري لرونکي فایلم چې دی، دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دی د اوبو څخه راویستل سي کوم خپل رنګ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبار او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دی ټولې زیاتره چې دی موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کم توکي چې دی خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندی موجودات چې دی موږ وایو چچونکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چچونکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چچونکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخې ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکارونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کیدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کیدلی سي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدودانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي، د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چیکي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. همدارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کومې هګۍ چې دي، هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي، خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته، مثال یا مثال دغه کیږي، خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه، هغه و حلزون ته ځان رسي، هلته وده کوي. چې کله خپل وده یې وکړله، خپل پړاوونه یې پوره کړله، د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي، او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده، هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومښلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ د دغه د غایته مواد له لارې، یا مثال دی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومښلیږي، کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي، د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل شي، د هغه په نس کې چی کیږي؟ چیوي. چې دا اګی چې کله وچاو دی، هغه په لاروا باندې بدلیږي، او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي، د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي، د نسناسي ناروغي، د همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فایلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوش پیشل سوي دي، چاچا پیر سوي دي، چې دغه پوش چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي، هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې، د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي، هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې، په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټو کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري، د غایته مواد سره یو ځای چی کیږي؟ خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو، د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي، د دوی هګۍ چی کوي؟ وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي، دوی کولی شي تر کلونو کلونو پاتې شي ژوندي پاتې شي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پورې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ را دغه کوي زیړوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي، چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجي دی. هغه وایو د کوخ چنجي چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخیرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخیرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه، د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي، او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه او کو سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخیرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ، او سره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخیرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ، او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی: د پسه د زیګر چنجی واضح کړي. ان شاء الله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هلا چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست لکه څنګه چې مو په تیل وستنو کې ځینې سیستمونه وپېژندل نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پېژنو زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي انرژی چې دا هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی امونیا ده یوریا ده اضافي مالګه یوریک اسید دی او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده چې دوی چې شي دی به هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجېږي د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستنو کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجېږي دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه اوبه او یوریا چې د هغه چې کیږي خارجېږي یعنې دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې چې په بدن کې د وینې فلټر کول د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار همدارنګه د کاتیا میشه بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې همدارنګه د وینې فشار تنظیمول همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرېږي کورټیکس یې موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې تصفیه کیږي وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي میډیولا برخه کې چې دی د کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سره رسیږي موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکل جوړشتونو څخه چې دی هرم شکل جوړشتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشی بول جوړ شي کم اضافي مواد چې جوړ شي وي هغه دریمه بنچ چې د هالیبین سره نشته ده اوس نو راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي هالیبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلې د لیدي ول پرور پسې راځو بولي مجرا پیژن ا بولي مجرا چې دا یو نری چوب دی چې کم تشي بولي چې جوړ سی وي هغه د دې لړ چې کیږي خارجيږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی یعنی د مسانې ورسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکټریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي کچیر مثال دا ځین وخت ډیر تخریش سي دغه برخه حتی په تشه بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنۍ برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه د یو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسې مخکې وویل د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونو چې دي په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپله د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډول رګونه سره نښتې ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډول رګونه چې د دغه ویشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش ځانته ورته ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي. اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکو چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي، هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي، دلته د لومړي شبکې ویشتل ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینی اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینی وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي، ځینی قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د هغه کوم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي، په پلویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته د اضافي توکي. اور پسې راځو د تشو بولو دفع کول. وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي و خپل مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پر دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو ورتیا لري، خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به څه دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې ووسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم. د پښتورګو کاني څه ډول صورت نیسي؟ ډېرې وخت چې دی د لګنچه چې دی په اخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی سي په لګنچه کې چې سي په اخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کیږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کیږي. کیږي. ځینې وخت چې دوی د تشو بولو سره که چیرې کوچني اوسي تشو بولو سره یو ځای چکېږي خارجېږي. که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د چیسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چی سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بله موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ او تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره سرته ونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تله لکه زړه هم چې کې خپل تر اغېز لاندې راي، نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر تو اوس به د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لار چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دی تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دی موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړ نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه واري حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس د هغه دپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسئ. شنو غلاست نه لسم ټولګي وښ پجم لوسته. نن موږ او تاسو چې راځو د ناروغي او وقایې کوم پاتې موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو یې. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو وپېژندل، د هغوی زیانونه او ګټې مو وپېژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکی یا هم پاتوجنز دی. نن ورځ راځو د ناروغۍ په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغۍ او غیر ساري ناروغۍ پېژنو. غیر ساري ناروغۍ هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي او بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنې سرایت د یو انسان څخه او بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان، یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه، د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه څه کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه څه کېږي انتقالېدلی شي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ سو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته څه کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې دغه کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې دغه کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی څه کېږي مخنیوی یې کېږي. او دغه دفاع چې ده دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موش او ستاسو پر جل بالی دا کم غوړ چې دی، خولا عرق دا یا خولا عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موش پر جل باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزه دی، چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کم انزایمونه یا کم تیزابي خاصیت لري، د دوغو میکروبونو د مرکېدو لامل کیږي. او خپل چې د موش وای د خولا چې دی هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د باکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لذا زای منځم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دا غره کم زموږ جل چې دی موږ وايي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نور کوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسو د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې زی رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن د پاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چې شي زموږ د وین په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پریسوي او دی په اسانۍ سره کولای شي پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دي هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سوله د میکروب د داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کې چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کېږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ ویني جریان تغیر نسی، دا غزای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشه ده. مخاطی غشه چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمي سیستم، د تنفسي، تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. دې چې دې مخاطر شات چې ده د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي، دوی هغه چې کوي خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزې کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کیږي انتقالیږي، دغه مخاط چې کیږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه لمنځځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بنوته ورته جوړښتونه چې دي هغه د مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سات په دغه کوي د ټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطر شاکي او مهم رول لوبوي. نو مخاطر شات چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګان څخه شمیرل کیږي. موږ وايي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځ راځي او د سپینو حجرو شمیر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسو ټول به متوجه شئ از کله چې تاسو د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش، خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمی زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډیر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پاس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبون چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې څه شي راټول شوي مخلوط شوي چې د پاس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 10 ده. خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د هغو سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مایکروفاژونو په نامه سره یادیږي، د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مایکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم تزان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راولي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړځي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. که چیرې خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي، هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروټیني عکس العملونو کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروټینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروټین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله دی اصلي دنده چې ده هغه د نورې حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبروي او د وایرس پر ضد باندې خاص ډول انزایمونه تولیدوي. د پروټین وروسته راځوم را تاسې د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز WBC چې ورته وایي هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دي هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دوی چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسې وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. چې هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. وایي نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې د سپینو حجرې چې دی بیخي ډېره زیاته اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېره زیاته اندازه وجود لري او دوی چې دی خپله د ساتونکي په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخلیږي، لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورځي او د بدن ساتنه کوي او د هغو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي، دوی خپل مثال خوري، خپل داخلي نه باسي او هلته له منځه وړي او په اخر کې خپله هم له منځه ځي. پسې مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسوي. دی چې کله دغه سي میکروبونه داخل سي، نیتروفیلونه ورزي د غوسه جنګیږي، مایکروفاژونه د هغه ساحه د جنګ ساحه په پای کې پاکي. نیتروفیلونه موږ او تاسې وویل چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي، خپله هم له منځه. مایکروفاژونه ځي هغه مرسي وایرس میکروبونه هم او ورسره نیتروفیلونه هغه ساحه ورڅخه پاکي چې تر څو بیا چې سي هغه ساحه په اخته نسي. ورپسې لمفوسایټونه دي. لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي. لمفوسایټونه چې دي هغه خپل په دوه ډوله دي، چې یو یې د ټي حجرې یا ټي لمفوسایټونه دي او بل یې د بي حجرې هم بي لمفوسایټونه دي. چې د ټي حجرې چې دي هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغوی سره جنګیږي، او د بي حجرې چې دي اساسي دنده یې د میکروبونو په نښه کول، یعنی دوی په نښه کوي او مایکروفاژونه ځي پر هغو باندې هم دغه کوي. مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی چې کوي دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه وړي. یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي. او خپل د ټي حجرې چې دي هغه عموما موږ وایو دوی چې دي د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي د مدافع په ډول سره دي، چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده؟ دویم سوال، د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی؟ درېیم سوال، نیتروفیل، مایکروفاژ او لمفوسایټونه څه دنده سرته رسوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.